پچون کې همدارنګه نړۍ بهترین سلوتو پچون کې دي. ګلبدین نائب ما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز زمونږ ډېر زیات دي. له هر نگاه نه زمونږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډېره زیاته ده زمونږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې مونږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیر وګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزای وو. اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام بده خبرونه کی د ختیس ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو په زندور کې چې دا پرونه فلانی جوړه کړې و او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوم کې پرزنټر
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاس ته ویل چې د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی، اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لري.
کچکول د ارمانونو د پوښکو پتري کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره.
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی، خو له پوره مینه دې جوړ کړی.
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالتي خوست ترسي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونیز غونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه، او د خدای بخښلی نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال په راپور کې.
د ختیس ادبی بهیر په 455 غونډه کې چې د لړم په 28 په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له ازادي رادیو سره شریکی کړي دي وویل:
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راپوچېږي. کومو کسانو چې مثال یوه برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پرزینټر وایي. صحیح ده چې په ازادي راډیو په زندور کې چې دغه خپرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا نامسته کړی هغه پروډیوسر دی. د موضوع د پرزنټیشن ویل شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایه.
کسه هم په دغه ټولو د چپی یادونه وکړه، د په دې برخه باندې د یادونه وکړه، لمنګه پکې برخه اخیستې و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یو غټه مونږ دلته دا وکړه، په دې اړه نه پویدو. بشرمل مونږ ته دا را وپیژندل، په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پوښتنې وکړه، ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی یرغل بیا د بهیر د ګټی پاړه وویل،
بهیر بهیرو کې هغه لالونه چې دي هغه راوباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي. ډېر زبردست خوند یې وکړ، د نوو شاعرانو شعرونه، ډېر نوې خبرې وې پکې. دلته مشران ملګري واورېده، د هغوی لارښوونې واورېدې، ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې. او همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او فیصله یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه یې له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغان ادب بهیر را ونیسه، دغسې تر ختیځ ادبي بهیره پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په 14مه د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده 14 کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر 40 کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه، خدای دې وبخښي، ارواښاد سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو، پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه، سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اصلاح ته اړتیا نه لري، خپل وستاجي. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم. کته پورته یو ورځې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته هم دا خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه پیادېږي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم، خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایه. یو میز خالي و، راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته، چای راوړو. چای چې مې وڅښه، بچی څنګه راغلی راډیو ته؟ مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړې. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پې وکړم؟ مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. او لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر لیدې، دا باید دې ډېر لیدې، دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي؟ نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم تې غځینو تر سره پورې راسره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه دغه دی، دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې مونه پکې څه ومونده چې ته پکې پیدا کې؟ بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ترې وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدې، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاسې شي، او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر ملیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره، بلکې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخې په کور کې په شاشهید کې اوسېده. کھڑے لدیر کلن رہی سے ناروغ و ترخد پور چیزا وفات کے دل دو سر دیر کڑاونا و گالل یعنی چھت نزوائیم خپل دارائی دخپل کھڑی پو علاج باندی ولا جا ولا
خدای بخشل حافظ پوی بیت کی وائی دا سویلو پستخ چی ستڑی شولی دا سویلو پستخ چی ستڑی شولی کم شوی آخر د زړګي زور سما شغلی بدر له خدای بخشل حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورخله
د اکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اند نه روي روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي خو د پزړه کې پاچا او د خپل ژوند ورته د خانه او پاچای ژوند خګاری به فکر نه هلی خبر نه کولې د نهلې احساس نه کاو او تفایا پورې همداسې ژوند کاو کتو به دغه نهلې آثار دې په مخ کې وتر نه لیدل
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي زر انزور لړې رخمه د خوژ څړک نه شو کمه وړاندې په کندهار کې د سشیدلی نابینا شاعر شفیق العالم معذوریار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو معذوریار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سترګو مخکې مینان کیشي د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذوریار یو بیت دی تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی د بلا لورې دا د څرنګه نشان وویشتی معذوریار د نومبر په 14مه ومړ د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذوریار د خپل 45 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري
شپه سو سبا ملاقات ون سولیار سره زړه ملوبیږي همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی میډکی لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو او سپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازوریار سره د دې شر څشتن اجي شفیق العالم معذوریار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدی نوموړی ل تیر دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغي اخته وو او ل تیر څو می څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت وو چې د نومبر په 15مه د څلور شپته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بای پاس درک خاورته وسپارل شو په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ شفیق العالم معذوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کډه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګ مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د معذوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلي پښتونخوا کې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دا هغه وجوهات دي موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی معذوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني، نو زه ولې داسې نسوی کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د مازوریار د ژوند او ادبي خدمت په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمې صدۍ د اوسترې نیمایې د پښتو شعر و ادب هغه ځلاند ستوری و چې په دغه اورپېښه مازوري یعنی د نابینایي باوجود دې سړي په شعر کې ډېر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وه. د ده یو شمیر ادبي خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسان و، د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوري ماموریت وکړي، او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و، او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې، او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غېږ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلې نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې ساه ورکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسی پزړه مات کرزی ملنګ، د چا لغم داسی پزړه مات کرزی ملنګ، چې ما غوند بی وسا او میرات کرزی ملنګ. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتری کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګا. په ویښه په ویدو دی سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګا. زرین ملکه پشان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانیه ده خانانو ستا خوشان ده فاتشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانا مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانا مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات گرزی ملنگا. زټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړا خو ته هیڅ ما ته نکړې التفات ګرځې ملنګا چې هر نظر د خوک د کاغذ نه د حافظ دی چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی په لټه به د خوږ شاخې نبات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړمه زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګه د چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګه
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي د پښتونخوا د هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی
جایزې نورستو هم زما هڅه وا چې نور انځورونه جوړ کړم یو څه خو می روان کړی هم دی خو لا پای ته ونه رسولی خو هغه کله چې ماته جایزې اندازو فلم دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې وغه پر منډه تړډه کې شونه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انځورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زموږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازول یو دا انځورونه ما نه دي جوړ کړی نو باید چې دا جوړ کړم او پای می کار روان کړی
تاسو را تویلې شي چې کوم خاص انځور شته چې کار مختتله لوي
وو دا سی انځور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غم خوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویل شو د محسن داوود انځور په فرانسیس کې دی خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامه کنزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمیر سیاستوالو څیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي څیره کار کوي حکومت انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال سار کوي او شاخوې د مذهبي نقش او انځورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په جون کې په لومبي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار بلاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذبات او احساسات اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سر یې منګي دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی و چې د دباو دی یا زبون په موشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کې جنگ جګل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینی ډکا معاشره مونږ تشکیل کوو، بیا د مینی محبت صدری وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی چې څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي، دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له تاسو سره و کنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، او وروسته مې ورته دغه سمبولونه دغه کړل، ځکه چې ما ته دغه کوم پروګرام چې و یا چې کوم مقابله وه، نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړی ده چې څنګه زه کولی شم دغه انځور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې دجنۍ په سر باندې انبار دي، یا هم په زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډېرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستری نه دي سړي، دا سیاستونه تاسو ته په حق ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي، څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او بیا محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي، دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي، یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي. نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوړ دي چې هغه دا ستاینه وکړي، نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې کوم څونه زمونږ رونه دغه دي، دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې اوس. نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتنې که مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي، او انشاءالله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما څومره سپورت میلاو شو اوس دې انځور سره، نو داسې به نور جنکو ته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پرېښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی، چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه وینې. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي، دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بېلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي، چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوې چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مه خېږه، یعنې په دې معنی چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې هم کېدای سي داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی سي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای سي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سئ. غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یا دا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې، چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب ته لمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخته راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورځې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیدلي. قومی مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درنه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نیمه ټولنه چې دوه کومي جوړه شوې ده، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمانه لري او خا دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو سیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترسي د هر ملت، د هر وطن، د افغانستان د هر ولایت نه ګیلي، دوی بېګانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دایم ونوسي. حتی دې علاقمند هم دي چې د خوست خلک سره یوه د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړه، که زمونږ هغه د خوستوالو د میهمان نوازۍ نه دا احساس کړي متوجه.
مختارالدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نوم وړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیر مشر قومی سړای ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومی خل مخور مسپینګیرو ته بو اجرو ترتل دی، هغه بډی درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو، او داغه مننوزی ختم نه کوو، داغه دوست دود دستور تر اخره پورې وسته، او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او ټیکاله ور کو، که څه هم مونږ و نه خرو خو باید میلمانه و نه زو.
د تنی اوسیدونکو قمر خان کامران وایي وو ورونه دی او حتما لیورور سره میلمه راځي.
منګ شکر دی وورونه یو او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی منګ افتخار کو چې دوه در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوه در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تل وسایو چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوا حجره لري او تر وسه د میلما عزت کوي.
دا واقعیت ته چې په خوست کې میمنوازی بخیز جوته د زکه چې کاډر غریب سړي ته ورشه مخپل اوجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلې در کوي اینې په ډیر او یاله ټنده سره سره ما چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې. نو دا که سبب ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پېژنګلې په اساس دوی ته سلیما شیر کول او خر او بیت سلطان دا د میمنځای خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیرښت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه و. اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو هم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خصوصي ټولنه چې د خواوشا دیشو لوی او وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمپالنه راشه درشه او نور ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمپالنه اوس هم په خصوصي ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمپالو خلکو قدر او عزت کیږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي.
په مونږ کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنی شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي.
بنگڑی روپی شرنگ برنگ استا دل بڑا شری ہمیں زنگو بارا گل
لخرونو رخونو درشکت شویو نورستانیانو لحالمو پدی راپور کی خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسمه جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپله چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزانه پورې یا د شلمه میزانه پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماستې او د پنیرونه او سوچیال د جمع شوې د امزان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کېږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تېر کړي بیا اوارې ته کوش شي دوستانو انډیوالانو ویني خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي، بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوختي د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیه
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان تمر
سیامانو ناشا.